میزانه توکړي
ډیره مننه د خور په جواب کې به توې ماده دوه موضوعای مطرح کړی وي تقریبا دوه کال کېږي چې دوه ماشومان لري او د میړه له خوا نه طلاق ورکړ شوی او د خپل د پلار کروسي کارم کوي او د ته نفقه هم ورکوي او دا ویل چې په ځنه پوهېږم چې تر څه وخته پورې به زه دا ماشومان به د ما سره او تر څه وخته پورې مثلا دا نفقه هم باید د ما تر غړیا دا نفقه یې په ما کېږي او کېده په پلار باندې د خور په ځواب کې باید داسې ووایو چې ماشومان تر که چیرې دغه ماشومان د تا که جنوکیانی وي تر نه کلنۍ پورې مطابق د قانون دی افغانستان او که چیرې مثلا الکان وي نو دا تر اووه کلنۍ پورې به دا تا سره بعد له هغه نه که چیرې دا تا میړه راځي او په تا باندې ادعا کوي چې ته د ما دغه ماشومان ما ته راکړه نو دلته قانون یا محکمه دغه ماشومان چا ته ورکوي د پلار ته ورکوي راغلو د مصارف او د نفقې موضوع باندې د نفقې او مصارف موضوع دا ټوله نفقه د دغه ماشومانو ده د پلار تر غاړې یعنی که چیرې پلار حاضر نشي دغه نفقې ته ته کوی شي چې مثلا عارض شي محکمې ته او محکمه یې مجبوره او مکلفه ګرځوي چې تر څو د خپل اولادونو نفقه ورکړي او که چیرې بیا یې هم ور نه کړه نو دغه تر هغه وخته چې تر څو دغه ماشومان د تا اوه کلنۍ یا نهه کلنۍ پورې رسېږي ته کوی چې دغه کار چې کوي کوم مثلا عاید چې لرې کېدی شي د نه د خپل د ماشومانو نفقه ورکړي خو کله چې یوه رویه شته که چیرې مثلا بیا تا باندې د راضي عارض کېږي تا سابقه میړه تا اولادونه غواړي ته بیا کوی شي چې مثلا هغه وخت کې په بدل کې خپل د ماشومانو څه نفقه چې دې ورکړې ته نه غواړي ته کوی شي چې بیا په اخره کې کله چې مثلا میړه راضي کله چې پلار د ماشومانو راضي تا نه خپل ماشومان غواړي ته کوی شي په مقابل کې خپل دغه عریضه مخ کېږي چې ما ته خیر د ما د دغه اووه کلو د نهه کلو چې ما د تا ماشومان ساتلي نفقه مې ورکړې د ما نفقه ما ته راوړي
وکیل صاحب هغه څه چې ډېر زموږ په ټولنه کې پېښېږي فرزن که دغه ښځه اوس د بل چا سره واده کوي که د دې ماشومانو په ساتلو او سرپرستۍ کې کوم اغیزه راځي یعنی ناقص کیږي دا ماشومان باید بیا هم له دې سره پاتې شي که نه د ښځه څومره وخت انتظار وباسي واده ته او یا نه په دې وخت کې پلار مکلف ته چې حضانت په غاړه واخلي سرپرستي په غاړه واخلي په دې اړه که زموږ اوریدونکو ته لږ معلومات ورکړي
که چیرې د ماشومانو مور بعد له دې نه چې مثلا خپل د اول میړه نه بیل شو خپل د ماشومانو حضانت هم تر غاړې واخیسته کله چې دا د بل چا سره واده کوي په دغه جریان کې که چیرې دغه ماشوم یا ماشومان وي که چیرې دوی جنوکیان وي یا جلۍ وي دغه حق دغه ښځې نه اخیستل کیږي او په دویمه درجه کې ښځې ته د حق ورکول کی دویمه درجه څوک دی دویمه درجه کې د ښځې مور دی یعنی د مور مور ته د ماشوم یا د جلۍ ورکول کیږي که چیرې دغه ماشوم هلک وي که هلک وي بیا هم که چیرې دغه ښځه د یو پردي سړي سره واده کړی وي دغه هلک هم بیا هم ته نه اخیستل کیږي او که چیرې دغه ښځه د دې هلک د مثلا محرماتو سره یا مثلا نږدې اقاربو سره واده کړی بیا تینه د ماشوم چې چون هلک دی تینه نه اخیستل کیږي دا په دې معنا که چیرې مثلا ښځه د هلک د کاکا سره یا مثلا د تره زوی سره یا مثلا د نږدې خپلوانو سره واده کوي په دغه حالت کې د هلک تینه نه اخیستل کیږي په دې خاطر نه اخیستل کیږي چې دغه د هلک باندې د شفقت او د محبت لاس مثلا کیدای شي د خپل خپلوانو لخوانه کشي ولی که چیرې مثلا د خپل خپلوان یو اجنبي سړی نو د احساس کیږي چې ګویا که چیرې مثلا یو بیگانه سړی سره د ښځه واده کوي نو ممکن دغه الګ د شفقت او محبت څخه چی شي محروم شي په دغه سبب دغه ماشوم له دغه ښځې نه بیا اخیستل کیږي بیا هم موږ تاسو چې په دویمه درجه چې مور د مور مور دی هغه ته ورکول کیږي
وکیل صاحب تر اوسه موږ عمومي خبرې وکړې خو که لږ خصوصي راشو او لا یې مشخص کړو نو کومې ښځې کولی شي چې د ماشوم یا د طفل حضانت او یا سرپرستی په غاړه واخلي او دا زمواري کله ساقطيږي
ډېر ښه سوال مکو کومې ښځې چې د ماشوم د حضانت ولایت په غاړه اخلي باید عاقله بالغه او امینه وي چې د ماشوم زیا د هغې د بې پروایۍ له امله متصور نه وي او د ماشوم د ساتنې او پالنې توان هم ولري یعنې موږ تاسو ګوره څو موردو ته دلته اشاره وکړو اول موږ تاسو ویل چې باید دا ښځه عاقله وي عاقله په څه معنا یعنې دغه خپله دا ښځه توان د دې ولري چې د یو ماشوم نه د ساتنه او پالنه وکړي څنګه یعنې دا په دې معنا چې خپله دغه ښځه لیونۍ نه وي یعنې اختلالات د عقلي او عصبي ونه لري که چیرې مثلا دا ښځه اختلالات د عقلي او عصبي ولري یا مثلا لیونۍ وي یا مجنون وي دغه ښځه نو خپل حفاظت او ساتنه او پالنه نشي کوي نو څنګه بیا د یو ماشوم پالنه وکړي په دغه اساس اول باید چی وي عاقل وي یعنې هوښیار وي دویم کې موږ تاسو چې باید بالغ وي بالغ په دې معنی چې خپل دغه د بلوغ سن ته رسیدلی وي یعنی دلته هم موضوع دلته ده چې یعنی خپله د ماشومتوب له حالت نه دی باید وتلی خارج شوی د سنې چې مثلا دا ښځه که ماشوم وي یو ماشوم د ماشوم نه څنګه باید ساتنه او پالنه کړي بناءً مطابق شریعت موږ تاسو باید دا ښځه چې وي بالغ وي او همدارنګه ښځه باید امینه وي امینه په څه معنی یعنی امانتکار وي یعنی په دې معنی چې مثلا خپله دی مفسده نه وي یعنی په دې معنی چې دی خپله مثلا په اخلاقي فسادو باندې متهمه نه وي یعنی یو صالح شخص وي چا لپاره د ماشوم لپاره تر څو وکولی شي ډېر په ښه توګه دغه ماشوم وروزي یا دغه ماشوم نه روزنه او پالنه وکړي او موږ تاسو ویلي چې بې پروا نه وي بې پروا په څنګه نه وي داسې بې پروایي نه لري چې دنه په آینده کې دغه ماشوم یې د له لاسه ضایع شي یا له منځه لاړ شي یعنې دغه بې پروایي حالت په دغه ښځه کې نه وي او همدارنګه چې موږ کله چې ویل چې توان یا نه توان په دې معنی چې دغه څو حالتونه چې سره ټول یو ځای کړو موږ تاسو نه خود په خود د ښځې توان پیدا کېږي تر څو یعنې که چیرې مثلا یوه ښځه عاقل وي بالغ وي امینه وي او بې پروا نه وي نو انشاءالله دی کوی چې توان ولري چې دغه خپل ماشوم ښه توګه باندې وساتي او مثلا یا تېنه روزنه او پالنه وکړي او که چیرې دغه شیان نه وي نو دا په دې معنی شو چې دا ښځه توان د دغه ساتنې او پالنې نه لري
په دې صورت کې آیا میړه حق لري چې ماشوم واخلي بل چا ته ورکړي
ولې نه که چیرې دغه حالتونه چې موږ تاسو ویلې دغه حالتونه په ښځه کې مثلا ژی شي او ښځه دغه توان ونه لري دلته غیر له هغه نه چې میړه دا اقدام وکړي موږ تاسو ویلې چې په قانون کې 14 درجې خلي دي چې هغه 14 درجو ته په هر کمیت او پروبت مثلا که چیرې د ښځې کې دغه مشکلات وي یا مثلا مجنون وي یا مثلا بالغه نه وي یا مثلا امینه نه وي یا مثلا بې پروا وي دلته بیا د مور ته ورکول کېږي دا ماشوم که چیرې مثلا د مور نه وي همدارنګه مثلا د پلار مور ته دا ورکول کېږي دا یو درجه بندي خاصه درجه بندي ده چې په قانون کې موږ تاسو قید دی او تاسو ویلې چې کله د حق ساقطېږي موږ تاسو ویلې که چیرې همدغه شرایط پوره نه کړی شي دلته دغه حق د دغه ښځې ساقطېږي او که چیرې مثلا بعد له ساقطېدو دغه حق نه دغه ښځه مثلا بیرته دغه څه مشکلات یا موانع چې موجود وي یا مثلا امینه نه وي یا مثلا عاقله نه وي یا مثلا بالغه نه وي کله بالغ شي یا مثلا عاقل شي یا مثلا امینه شي دا ټول منځه لاړ شي بیرته خود په خود د حق بیرته عودت کوي او بیرته ښځې ته ورکول کېږي
وکیل صاحب تاسو دې موضوع ته اشاره وکړه چې کومې ښځې کولی شي د ماشوم حضانت په غاړه واخلي خو که فرضاً یوه ښځه عاقله وي بالغه وي ټول هغه صفات چې تا بیان کړه هغه ولري آیا په دې صورت کې بیا دا ښځه کولی شي د میړه څخه د حضانت په بدل کې د اجورې حق وغواړي
دقیقا ډېر ښه سوال دی وکړو ښځه په جریان د حضانت کې دا حق لري چې خپل د میړه نه د حضانت اجوره وغواړي یعنې د حضانت اجوره په پلار لازمه ده او دا د رضا او نفقې څخه بیل جدا موضوع دی دا په دې معنی ده که چیرې مثلا ښځه وغواړي چې په جریان د حضانت کې د ماشوم پلار ته ووایي چې زه دغه حضانت نه تا نه دغونه اجوره غواړم یا خپل د اجوره غواړم دا د پلار د ماشوم پلار مکلف ده چې دته اجوره ورکړي بیا دغه اجوره ورکولو کې هم دوه موضوعګانې دي یو دا موضوع ده که چیرې ماشوم د شخصي شتمنۍ خاوند وي نو دغه د حضانت اجوره د ماشوم د دغه شتمنۍ او د مال څخه چې کې ورکول کېږي چا ته حاضنه یا مور ته مګر دا چې پلار یې په طبیعي صورت ورکړي یعنې دا په دې معنی چې که چیرې خپله د ماشوم پلار ووایي چې زه دا حضانت پیسې ورکوم او په آینده کې هم دا پیسې په ماشوم باندې د دین په شکل نه حسابوم
ښاغلی حبیب صاحب ډېره مننه چې تر اوسه مو په ډاډه زړه زموږ پوښتنو ته ځواب ورکړو په تېرو موضوعاتو کې موږ یادونه وکړه چې ښځه د میړه له اجازې پرته سفر نشي کولی او یا هم له کوره نشي وتلی که دا موضوع د ماشومانو په هکله وڅېړو یعنې آیا ښځینه په خپل سر کولی شي چې ماشوم یا هغه طفل یا هغه څوک چې د دې د حضانت لاندې دی له کوره وباسي آیا داسې کولی شي که نه په دې صورت کې د میړه یا د خاوند یا د ماشوم د پلار اجازه لازمي ده
مور چې تر څو د نکاح او عدت په قید کې وي نشي کولی چې ماشوم د ځان سره بې د هغه د پلار د اجازې نه سفر ته ویسي یوه موضوع دا دی بله موضوع دا دی که حاضنه د مور څخه پرته بل څوک وي یعنی بله ښځه وي په دې معنی چې موږ تاسو هغه څه درجه بندي چې په قانون کښې مطابق د هغه درجه نه د مور نه اخیستل شوی یعنی بل درجې ته ورکړ شوی وي نو نشي کولی چې د ماشوم د ولي یا د پلار د اجازې په غیر هغه هم ځان سره سفر ته ویسي یعنی دواړه حالتو کې موږ تاسو ویلې که چیرې مور د نکاح او د عدت په قید کې وي هم نشي کولی چې ته د خپل د ماشوم ځان سره بیا د پلار د اجازې نه سفر ته ویسي او که چیرې مثلا حاضنه موږ تاسو ویلې که د مور څخه پرته بل څو وي نو هم نشي کولای چې د ماشوم د والد اجازه بغیر هغه ځان سره سفر ته ویسي.
ښاغلی وکیل صاحب ډیره مننه. یو بل سوال که څه هم د موضوع څخه خارج ده، خو د دې لپاره چې مور او پلار لا خو د خپل ماشومانو حقونو ته متوجه شي، نو اولاد د اسلام او قانون له مخې په خپل مور او پلار کوم حقوق لري که لږ یادونه وکړي؟
د ماشوم حقونه په مور او پلار باندې زیات دي. زه غواړم چې څو حقونه په شکل دی مثال د مثال په ډول باندې تاسو نوم اخلم چې هغه عبارت دی له ماشوم حق لري په پلار باندې چې ښه نوم ورته پلار تعین کړي، ماشوم حق لري په پلار باندې چې د تعلیم او تربیې غم وخوري، ماشوم حق لري په پلار باندې چې ورته ښه پالنه ورته وکړي، ښه ساتنه ورته وکړي، ښه روزنه ورته وکړي، ماشوم حق لري په پلار باندې چې هغه ته د ساتیرۍ او یا مثلا د خپل د لوبو سامان ورته آماده کړي، مثلا چې دی وکولی شي خپل دغه ذهنن مثلا هغه سره مصروف شي. غیر له هغه نه ماشوم نور حقونه هم لري چې مثلا د امنیت حق دی، د صحت حق دی، د پاکوالی حق دی، ډېر حقونه دي چې که چېرې موږ تاسو په هغه باندې بحث وکړو نو موږ تاسو له خپرونې نه به دا موضوع ډېره اوچت شي. ما صرف دغه څو موضوعګانې تاسو د موضوع د روښانېدو لپاره تاسو ته نوم واخیسته چې انشاءالله که چېرې وخت هم درلوده په نورو خپرونو کې بیا به په دې باندې ډېر په مفصله توګه بحث وکړو.
ښه وکیل صاحب، د خپرونې د معمول سره سم تېره اونۍ موږ د همدې خپرونې له لارې اورېدونکو ته د خپلې اړیکې شمېره اعلان کړې وه چې دوی کولی شي خپرونې له لارې خپلې پوښتنې ځواب کړي، خو ډېر اورېدونکو بیا هم د طلاق په اړه پوښتنې کړې وې. چون زموږ موضوع د حضانت په اړه ده، نو د اورېدونکو څخه په بخښنې سره چې نشو کولی ستاسو پوښتنې ځواب کړو، د څو اورېدونکو پوښتنې چې حضانت پورې اړوندې کړې دي وکیل صاحب راخلو او تاسو به ورته انشاءالله معلومات ورکړئ.
مهرباني.
هلو، السلام علیکم. زما نوم محمد وسیم دی او د مزار شریف نه مې تاسو سره اړیکه نیولې ده. زما سوال دا دی که چېرته یو کس دوه ښځې ولري او یوې ښځې ماشومان نه وي او د بلې ښځې ماشومان وي، نو هغې ماشومان واخلي یو زوی او بلې ښځې ته ورکړي چېرته، او هغې ته ووایي چې د دې به مکمل پالنه ته کوي، د کالونه نیولې هر څه حق ورکړي، نو آیا تا کولی شي چې دا داسې د کار وکړي په اسلام کښې؟ دا
زه فتح الله د خوست ولایت څخه تاسو سره تماس کړم او پوښتنه مې دغه ده که کومه مور په دماغ کښې خرابه وي، یعنې لیونۍ وي، د زوی یا د بچي سمه کومه لازمه ده،
خا وکیل صاحب تاسو زموږ د دوو اوریدونکو پوښتنې چې د موضوع اړوند وي واورېدې، نو کولی شئ ورته ځواب ورکړئ؟ مهرباني.
مننه. موږ تاسو دا اورو چې له مزار شریف نه اړیکه ټینګه کړې وه، هغه داسې سوال وکړو چې یو کس دوه ښځې ولري، د یو نه ماشومان وي او د بلې نه ماشومان نه وي، او د کومې ښځې نه چې ماشومان یې دنه ماشوم واخلي او د بلې ښځې ته یې ورکړي، آیا دا موضوع به څنګه وي؟ وروره، دې موضوع په ارتباط به درته وایم. که چیرې وروره دغه اوله ښځه چې مثلا دی ماشومان لري او د ماشومان اخلي دویمې ښځې ته ورکوي، که چیرې ده پکې رضایت وي او تاسو هم رضایت وي، د هغې هم رضایت وي، خو مشکل نشته. ولې که چیرې رضایت د هغه نه وي، نو دا حق د هغه دی، هیڅ وخت نشي کولای چې مثلا هغه مجبوره کړي په جبري شکل باندې هغه نه ماشوم واخلي او بل چا ته یې ورکړي. دویم ورور د خوست ولایت نه د فتح الله په نوم تاډي کټینګه کړې وه، هغې وویلې چې که د ماشومانو مور لیونۍ وي، آیا بل څوک کولی شي چې د هغه د ماشومانو نه پالنه او روزنه وکړي که نه؟ ولې نه وروره، مطابق د قانون د مدني د افغانستان که چیرې مور لیونۍ وي، نو د هغه نه دغه د پالنې او ساتنې توان چون هغه نه لري، د هغه نه دغه حق اخیستل کېږي او د هغه د مور ته ورکوي کېږي، یعنې د دغه ماشومانو نیا ته ورکول کېږي. او که چېرې هغې هم نه وي یا مړه وي یا نه وي، نو بال هغه نه هم د پلار مور ته ورکول کېږي چې د ماشومانو نه باید د ساتنه او پالنه وکړي. او که چېرې هغه هم نه وي، نو بیا موږ تاسو تقریبا شپاړس مورده په قانون د مدني کښې موږ تاسو لرو چې کوی شي چې مطابق د هغه لست باندې خپله محکمې تعینۍ او ماشومان د سرپرستۍ لپاره هغې ته تسلیمۍ.
وکیل صاحب، تقریبا د خپرونې وروستۍ شیبې ته رسېږو، خو یو وروستۍ سوال هم کول غواړم. که چیرې ماشوم د ښځې سره د حضانت په موده کې وي او ښځه هم د پلار په کور کې وي، آیا په دې صورت کې میړه کولی شي د خپلو ماشومانو څخه یا د خپلې ښځې څخه لیدنه وکړي؟
ولې ډېر ښه سوال هم کوو. کله چې د حضانت یا د ساتنې او پالنې حق هغه مور ته ورکول کېږي، یعنې ماشومان د مور سي، بال د جدایي د ښځه او میړه نه، دلته پلار حق لري چې هفته کې یو ځل خپل د اد اکثر باید هفته کې یو ځل خپل د ماشومانو نه باید لیدنه او کتنه وکړي، د خپل ماشومانو د خپل د ماشومانو زیارت وکړي. او برعکس که چیرې د حضانت دوره د مور سره تکمیل شو یا پوره شوه، بعد له هغه نه دغه اولادونه ورکړل شو پلار ته، تر 18 کلنۍ پورې مور حق لري چې هفته کې یو ځل خپل دغه د اولادونو نه لیدنه او کتنه وکړي. یعنی خپله په محکمه کې د افغانستان هم اکثرا دغه موده یو هفته تعینېږي، او بعد هغه نه چې یو هفته تعینېږي له سبۍ نه ماشوم تسلیمېږي مثلا پلار ته تر مازدیګره، کله چې پلار سره بعد هغه نه ماشومان تسلیمېږي مور ته تر مازدیګره. یعنی یو ورځ دوی سره بعد یو ورځ نه بېرته خپل که مور سره پلار ته تسلیمېږي که پلار یې مور ته بېرته تسلیمېږي.
ښه، وکیل صاحب یوه بله پوښتنه هم ور اضافه، که چیرې پلار او مور دواړه د ماشومانو د ساتنې څخه ابا وکړي، انکار وکړي او دواړه نه غواړي چې ماشومان وساتي، په دې صورت کې څه کولی شي؟
دې موضوع باندې لږ غواړم چې رڼا واچوم. دا دی چې په دې باندې یو اختلافي بحث دی. بعضې علما وایي چې دا حق د مور دی، بعضې وایي چې دا حق د پلار دی، بعضې علما وایي چې دا حق د خپله د ماشوم دی. ولی که په توافق وي خو مشکل نشته، او که چیرې سره توافق ونه کړي، مثلا دواړه وایي چې زه نه اخلم، مور وایي زه نه ساتم، پلار وایي زه نه ساتم، دغه حالت کې بیا موږ تاسو ترجیح ورکوو د چا د ماشوم حق ته. یعنې کله چې موږ تاسو د ماشوم حق ته ترجیح ورکوو، دا په دې معنا ده چې په اول حق کې موږ مور مجبوره کوو چې دغه ماشوم تر 8 کلنۍ یا تر 9 کلنۍ وساتي، بل هغه نه هم پلار چې تر 18 کلنۍ پورې ده وساتي.
وکیل صاحب، تاسو تل د خپرونې په پای کې د عدالت د ټولو لپاره د دفتر یا ګلوبل رایټس د حقوقي مشورو دفتر پته او د تلیفون شمیرې بیان کړي، که بیا هم غواړئ نو وخت ستاسو دی.
ډیره مهرباني. دا ښه ده چې موږ د ادرسونه وایو، په دې خاطر چې دغه معلومات لکه چې تاسو معلومیږي دا د طلاق موضوع ډېره لویه موضوع ده، او موږ نشو کولی چې په دغه نیم ساعت کې مفصلا په طلاق بحث وکړو. نو زه موږ مجبور یو چې دغه ادرسونه وایو، که چیرې څوک د لا زیات معلوماتو لپاره غواړي چې دغه موضوعاتو کې معلومات پیدا کړي، نو دوی کوی چې دغه پتو یا ادرسو ته دې مراجعه وکړي. د موږ د کابل ادرس دی، د صدارت څلور لارې، د کابل ولایت او کابل قومانداني په انګړ کې، د حقوقي خدماتو رایگان دفتر، د تماس میرای دی 0 شپږ شپېته 2 50 شپږ ویشت. همدارنګه د په جلال آباد کې، د جلال آباد ښار شرق پلازا د استیناف محکمې تر څنګ، د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره دی 0 اویا 0 شپېته 1 13 8. او همدارنګه په هرات ولایت کې هم د شاروالۍ اوله ناحیه، د محبس سرک، د استیناف محکمې ریاست دریم پوړ، د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره دی 0 91 8 10 215. همدارنګه موږ اوریدونکي کوي چې په مزار ولایت کې هم دې پتې ته لاړ شي او خپل معلومات واخلي. 15 امنیتي حوزه، د افغانستان ملي بانک سوهیل خواته، د حقوقي وړیا مشورو دفتر، د اړیکې شمیره 0 88 2 شپېته 2 50.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې امید چې تاسو د عدالت د ټولو لپاره د حقوقي مشورو دفترونو ادرسونه اخیستي وي. په دې سره زموږ د دې اونۍ خپرونه پای ته رسیږي، خو د ازادي راډیو نور خپرونې د ماښام تر 2 بجو پورې ادامه لري. خو موږ راتلونکې اونۍ یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، او د یادونې وړ ده چې موږ راتلونکې اونۍ د ښځې د میراث په حق خبرې کوو. محترمو خویندو او وروڼو، تاسو زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته زنګ وهلی شئ، او کولی شئ د میراث د حق په اړه پوښتنې او یا هم د خپلو سیمو په اړه ووایئ چې تاسو خویندې په خپله ټولنه کې میراث اخلئ او کنه، او آیا تاسو سړي په خپلو سیمو کې د ښځې میراث ته متوجه یاست او کنه. نو تاسو زموږ غږ ثبتونکي ماشین شمیرې 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته، شمیره یو ځل بیا وایم 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته، شمیره ته زنګ ووهئ او په دې اړه خپل پیغام پرېږدئ. نور درنه زه یوسف خان او میلمه روح الله حبیب اجازه غواړو. تاسې په پاک خدای سپارو. د خدای پامان.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په دپښه واله یا په دالاس واله
او باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړی
فکر. ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او FM 100.5 صفه.